سلامونه ستړي مشه ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو خراغ لاست وایم. نن جمعه ده د څوارلسو لومړي کال د غوی درویشتمه د 2023 کال د می دیارلسمه د دغې خبری مجلې پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پرله پسې پراختیا او په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو د ترهګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کولو وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پرله پسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. د چهارشنبې په ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده، خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقه به نن پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو مشره لوبډله به کشره لوبډله به لومړی مسابقه له قرغیزستان سره وکړي او دا مسابقه به د میش تر 13 دوام کوي. د زیاته کړه دا سیالۍ د ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوو مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافقو رایو تصویب شو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې د ازادي راډیو په دغې خبري مجله کې دا مطالب خبرو درته. بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو پاکله غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ناروې په وړاندیز دایره شوه. د ناروې استازي وویل
د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري.
It seems to be a government that isn't really listening to its people.
داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري.
په ایران کې د راپورونو په اساس طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه تا که خزی او خاوند مې پر رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړل. یوې هراتی خزی د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از اون طبقه پایین.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتیدو په حق له غونډه جوړه کړم. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایم بربک خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواری پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. دا سولې او ثبات ته زیان رسوي او هغه مسله ده چې د شورا په اجنډا پورې اړه لري. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دي، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي. حتی په آزادانه توګه تګ راتګ پایلې دا دي چې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه بې برخې دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکوونکي ښځې د لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به لیرې شي، او که د کارکوونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لورې د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د ایجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دغه بحثونه څومره مهم او اغیزمن دي؟
هر غونډه هر خبره چې ځای کیږي د غو مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا غو ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد او اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان په کله په ملګرو ملتونو سازمان کې د نسبت دي نه په نورو ځای کې کیږي، په نورو ملکو کې کیږي، ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار او حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کېده به څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوس پیړي، او یا کله طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر راوړي، دې باندې بندیز ولګېږي، خطوط په موږ بند کی همداسې سوداګري راکړه وکړه. دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هلته کولی شي د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغییرات نه لري او د وضعیت دوام ورکړي. دا بیا خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لاره کې شته، یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د هغوی خانه خواه یو اقدام کوي، په خصوصا که شورا امنیت فیصله وکړه هغه به پلي کېږي او دوی حکومت به له سقوط سره مخامخ کېږي.
لپخوانی افغان دیپلمات عزیز الدین مارچ سره مو د عصمت ساروان خبري واوریده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ازادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو د اعلامیه وروسته لدی خبره کړ چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل شمنه عملی نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنجشنبه فرانس پریس خبري آژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
داس شکاری چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دانه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامع واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
طالبانو د نجونو د شونځو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه دا وړاندې کړي، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لشپشم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د واکل ترلاسه کول وروسته د نجونو شونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې شونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که شونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا، د طالبانو له لوري د نجونو د شونځیو پرانستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وی پر رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینه وو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما دیروز خود ما با چشم خود دیدم که
پرون مې په خپل سترګو ولیده چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوه ماشومان سره پاسنی پورته وخیجی او خاوان یې لاندې پاتې شي. د خبرې خځه ډیره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي،
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والا او په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر سفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دوی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبور به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښيي، خبری را لګلی دی چې تاسو اوریدو ته راوبله.
ما هیله د طالبانو دغه چې ورور کې چیرته افغانان استې، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کومه سي دغه حکومت ولای شروع کړي دا. ملت خو خدمات غواړي، ملت سهولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري. تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې، کار خپل کوي وای، ملت بیا بیا وای چې ملت خوشاله. ملت تاسو در په دره کنه، ملت هم اسمان نظم کې تم وغورځ او غرقم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت، نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلک تاسو نور په پوز پوری راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام دې طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې د خلکو نه نور قسم نور خلک په پوزو پورې راغلي دي. کوم کار ته سړی دې وژاړي، ورځ چې وځي یې یو نوی پرمایش بل پیدا کیږي.
له خبرونو
ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي په ځنګلې توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږده او ځنګل لرونکي پول لري، اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په میردیش کې د راغلي سیلاب له امله لاره بنده ده. په یاد لاره د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د ښځو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ را تګ کوي چې هر یو په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سرک بندېدو او ویجاړېدو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند و، د هغې په وجه پورتنۍ د کامدیش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا اته نهه میاشتې وروسته یو ځل بیا عمومي سرک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې، مشکلات د ولس خلکو ان اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن ذکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د سرک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سرک بند شوی دی، یو روړی دغه چې کم مویس و یو زر روپۍ کرا دغه چرته چې خراب شوی دی، دې ځای دپاره موږ زر روپۍ ورکوو. بعد موږ ټول پیشا وړو مریضان، بس تګ را تګ مونږ مشکلات ده، نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده. صاحب مرکزی حکومت غواړو چې دا سرک د اساسي جوړ شي، مونږ هم خوشحال شو، الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندې دا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سرک صفایي او هواري پیل کړي، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستل لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کول لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل.
دایمی تاثیر لاندې وې چې دلته موږ پوخ دیوال جوړم کو اساسي کارم کو، بیا مې امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شو. هغه زم لاندې چې په ټوله پرکم ساحه شي د زنګلي ساحه، په دغه ځای کې به موږ سرک کو او دا سرک به دایمي او بدی سرک به کوم ځای کې دا سرک بند دی. دا نه پر پټی دی، خلکو کرلې دي غنم ولاړو. بیا غو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سرک لار پرې دی، د سرک په ساحه کې کوم غنم دی، د دې قیمت به موږ تاسو ته ورکو. نو موافقه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13مه نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوب لیړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه او د سرک زیاته برخه یې ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
ریلیف ویب خبرونه لیکلي چې افغانستان له بیساري بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. د خبرونه په لیکنه د دې ناورین لاملونه خراب اقتصادي وضعیت، طبیعي پیښې او کورونا وبا دي چې ورسره نیستۍ هم زیاته شوې. د لیکنې په دوام کې راغلي 2021 کال کې څه باندې 100,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د خبرونې په باور 80% یې ښځې او ماشومان دي. ریلیف ویب لیکلي دا مهال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر 3,400,000 اټکل شوی دی. وړاندې لولو سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو هم ویلي چې تیر څو میاشتو کې ژوند له اقتصادي پلوه خراب شوی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورتنجونو د خوندزیو بندیدو ته کتنه کړې. د لیکنې په سرلیک کې د اروپای ټولنې دا اندېښنه راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان د نجونو د خوندزیو په اړه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نږدي. ډیجیټل ژورنال د فرانس پریس په حواله لیکلي طالبانو د نجونو د تعلیم په بندېدو سره په نړیواله کچه دوی ته د مشروعیت ورکولو چاره نوره هم سخته کړه. طالبانو د تیر حمل یوري میاشتې په لومړیو کې تر شپږم ټولګي د نجونو ښوونځي پرانستل، خو له هغه پورته یې دویم امر ته منتظر کړل چې دا د نږدې دوه میاشتې پرې واوښتې. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي دا چې طالبانو تعلیم ته د نجونو لاسرسی بند کړی، زموږ د مشرانو په ذهن کې دا شکونه راپورته کېږي چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. وړاندې له فرانس پریس سره د نیکلسن د مرکې پر بنسټ راغلي طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې د خپلو خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي. طالبانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو ښوونځي د دې لپاره ځنډولي چې د دوی په ټکو نجونو ته د خوندي تعلیم شرطونه برابر کړي. دوی ویلي دې برخه کې پر یوې طرحې هم کار کوي، خو له دې سره سره هم د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښکارا څرک نه ښکاري. د اروپای ټولنې استازو ویلي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او د نجونو او ښځو نور حقونه ورکړي، نړیوال ډګر کې د رسمیت پیژندنې لپاره ګټور ګامونه بلل کېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زده خوصه خبرې کوم دا چې طالبانو کوم خزو باندې کوم شرطونه وضح کړي دي، دا به آیا دا به د پاک لمنو خزو د پاره توخین نه وي؟ دویم زموږ اسلامي ټولنه ده، زموږ اسلامي ټولنه خو عنعنوي لباس لري او مسلمانې ښځې دي، تر اوسه خو موږ د دومره سیمو کې ګرځېدلې او دغه سیمو څوک نه دي لیدلي. موږ یو پیغام ده دغه د برق ستونزه حل نشوله، دغه تیر رژیم د ډاکټر غنی په وخت کې هم د پایې الزول کېدله، اوس خو د طالبانو وخت کې هم دغه کار کېږي. دغه مافیا کړی د خدای نه وډار شي، د خلکو ته د ستونزه د موږ ننګرهار کې ګرمي ده، په دې جمعه مسجدونو او په دې شفاخانو کې برق نشته، اکثره کورونو کې برق نشته، مریضان دي. نو په دې حق له تاسو د برښنا ریاست سره کته سره تماس ونیسئ، لږ ژر ژر تر ژره دغه پایې فال کړو، د دې حفاظت ضرور دی، د دې ډېر اړینه ده چې دغه د دې حفاظت وشي.
ورور زه د لغمان ولایت د مرکز څخه دغه پیغام تاسو ته پریږدم. دغه طالبان نه خو مونږ زیاتی تر پوزې راغلو، او ورور هغه پاکستان کې مونږ یو وخت کې اوسېدلو، نو هلته یو متل وایي روټی دی درک نه هی بود ہے دی دی خدمات هغه نشته، پرمشتونه دومره ډیر شلو دی چې اوس مونږ نه لار اورکه د خودکشي وکړو، ځان مړ کو، دوی مړ کولای نشو، څنګه چلو کو لار اورکه دا تعلیم ته خلق نه پری دی، معاش نه ورکي، رقم رقم پرمشتونه ورس کې شل دیش دانی راضی خلکو ته کې د خلکو هم دغه مطلب دی چې نور دغه هیواد پری دی، د تعلیم سطح پری دی او ټول انکشافي کارونه پری دی. نور تاسو ځان باسي د وطن هم دغه در په در شي، اور په سر شي، دا خو د ملک استازیتوب نشو، دا خو د ملک ته دښمنی شر دی، د ملک سره دښمن لري، د خلکو سره دښمنی لري. د څه یو کار دوی نه کوي چې ملت دوی ته دعا وکړي، ملت دوی ته خرغلاست وي. دوی همیشه هم داسې اقداماندي زور وکړي، همدغسې بې ځایه خبرې نه هیڅ لاس نه اخلي. دغه وروره زما هیله د طالبان نه دغه ده چې وروره که چېرته افغانان استئ، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي، په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم سي دغه حکومت والی شروع کړی ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري، تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک وایلي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه، نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.